دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1989 کال د سنبولې د میاشتې 9 ده چې د 2009 کال د سپتمبر د میاشتې 10 کېږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس ترامپ د طالبانو سره د خپل پټ مجلس او د سولې د خبرو د لغوه کولو دفاع کړې ده طالبانو د تخار د ولایت دوه ولسوالۍ نیولې دي او اسرائیل یو شمیر ویډیویي تصویرونه وښودل چې وایي د ایران د اتمي وسلو د جوړولو ساحې دي
قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د طالبانو سره پرته د اوربان د سولې خبرې نه کوي
او اوس مذاکرات بل اوربان د غیر ممکن دي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون کاندیدانو ته د کمپاین لپاره د مصارفو حد ټاکلې دي
یو رقم ټاکل شوی چې 341 میلیون افغانۍ دی او له دې څخه زیات مصرف نشي کولای
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې سبا د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده د بریدونو 13 کلیزه ده خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان آشنا او زیبا خادم تستوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خپل پټ مجلس او د سولې د خبرو د لغوه کولو دفاع کړې ده که څه هم چې جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو سره مذاکرات ختم کړي دي خو بیا هم د سولې د راتلو تمه شته ده د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي
جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې په کم ډیویټ کې له طالبانو سره پلان سوي مذاکرات په کابل کې له برید څخه وروسته لغوه کړل امریکا د طالبانو سره په دې خبرې کولې چې خپل زرګونه اسکار له افغانستان څخه وباسي او په بدل کې طالبان د ترګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي طالبانو بیا ویلي چې د ټرمپ بې حوصلګي د سولې د خبرو پروسه سبوتاژ کړې ده او هوډ یې کړی چې جګړه به جاري وساتي خو په ورته وخت کې شایي د سولې د راتلو لپاره امید سته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې په څنډه کې ساتل سوی هڅه کوي چې د دغې پروسې له ناکامۍ څخه وروسته چارې په خپل لاس کې ونیسي شافیه سردار امریکا ژغ واشنگتن
د طالبانو د مشرانو او د افغانستان د جمهور رئیس سره د سولې د مذاکراتو د طرحې د فسخه کولو نه وروسته چې جمهور رئیس ټرمپ اعلان وکړو د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هم دغه طرحه وغندله د امریکا د ولسی جرګې غړي ادم کزنګر په ټویټر لیکلی دی چې د دې دهشتګر سازمان مشرانو چې د سپتمبر د 18 تروریستي بریدونه یې نه دي غندلي د خپلو شریرو اعمالو نه یې لاس نه دی اخیستی باید هیڅکله زموږ په باعظمته هیواد کې قدم کښېندي د امریکا د کانګرس بلې غړې لیز چینی هم په ټویټر لیکلی دی چې طالبان د القاعده د تروریستي ډلې ملاتړي دي جمهوری ریاست ته د دیموکرات ګوند کاندید وان کاسترو ویلی دی چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې دغه سی یوه دهشتګره ډله کیمپ ډیوډ ته وبلل شي د امریکا او طالبانو ترمن مذاکرات د نږدې یو کال راهیسې د قطر په مرکز دوحه کې روانو خو اوس بند شوي دي
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی د ملګرو ملتونو نطاق سټیفان دوجریک خبریالانو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د مذاکراتو په لغوه کېدو خبر دی خو زیاته یې کړه چې موږ په دې باور یو چې د افغانستان د ستونزې یوازینی حل هر اړخیز مذاکرات دي او موږ چمتو یو چې د داخلي خواوو په غوښتنې په دغه برخه کې مرسته وکړو
د افغانستان د پاره د روسیې خاص استازي د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کولو په خاطر په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د سولې په بهیر کې منفي نښه ده د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف د سپتمبر په 9 د روسیې د خبري اژانس ایترتاس سره مرکه کړې ده او هیله مندي ښودلې ده چې دا مذاکرات بیرته پیل شي
طالبانو د تخار د ولایت د ینګي قلا او درقد ولسوالۍ نیولی د تخار سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په او نن سهار تر پراخو بریدونو نه وروسته د تخار د ولایت ینګي قلا او د درقد ولسوالۍ ونیولی د والی نطاق جواد هجری نن امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان امنیتي قواوې بیګاش په د طالبانو د بریدونو نه وروسته د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر د ینګي قلا د ولسوالۍ نه شاته ولاړل او طالبانو د ولسوالۍ مرکز ونیو. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې طالبانو نن سهار د دې ولایت د درقد د ولسوالۍ مرکز هم ونیو. د تخار د والی نطاق وایي چې امنیتي قواوو د دې ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره عملیات پیل کړي دي.
اسرائیل یو شمیر عکسونه وښودل چې وایي د ایران د اټومي وسلو د جوړولو د ساحې دي. د اسرائیل دغه څرګندونې د روان نړیوال کمپین یوه برخه ده چې غواړي په ایران فشار زیات شي چې د اټومي او سیمه ییزې برلاسۍ نه لاس واخلي. بنیامن نتنیاهو د دوشنبې په ورځ په تلویزیون کې هغه عکسونه او نقشې وښودې چې مصنوعي سپوږمۍ اخیستې دي او د ایران په مرکزي سیمې آبادۍ کې د اټومي وسلو د جوړولو د ځای سره مطابقت لري.
When Iran realized that we uncovered this site, here's what they did. They destroyed the site. They just wiped it out. They wiped out the site. Site where they conducted nuclear experiments or nuclear weapons. This is the site.
صدر اعظم نتنیاهو ویل دغه معلومات اسرائیلی جاسوسانو د 2013 کال په اوایلو کې د ایران په پایتخت تهران کې د اټومي اسنادو د مرکزونو نه پغلا ایستی دي. نتنیاهو د بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د ایران په ضد کمپین کې یو ځای شي چې په ایران باندې فشار ښه زیات شي چې د اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي.
د عراق خاصو قواوو نن د سه شنبې په سهار د عراق په شمالي ولایت صلاح الدین کې د اسلامي دولت ډلې داعش په ضد عملیات وکړل. په هغه ویډیو کې چې د عراق د تروریزم ضد قواوو خپره کړې ده، عراقي زرې موټرې ښکاري او همداشان د موسل د ښار په جنوبي برخه کې په ګانوشنومي کلي کې د نن سهار هوایي بمبارۍ ښکاري. د داعش ډلې په عراق کې ټول هغه سیمې د لاسه ورکړې دي چې یو وخت په کنټرول کې وي، خو ځینو پټو شوو ډلو یې په نظامي او ملکي هدفونو حملې کولې چې د حکومت لخوا د پراخو عملیاتو سبب شول.
د برېټانیې پارلمان د اروپایي ټولنې څخه د لندن د وتلو په نیت له ټاکلي وخت مخکې د ټاکنو دپاره د صدر اعظم بوریس جانسن طرحه بیا رد کړه. دا دویم ځل دی چې د بوریس جانسن وړاندیز د وکیلانو د خوا ردیږي. هغه غوښتل چې د اکتوبر په 15مه انتخاباتو شي چې ګوندي ملګري په پارلمان کې اکثریت څوکۍ وګټي او د بریگزټ پلان تصویب کړي. د وکیلانو له لنننۍ فیصلې وروسته د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان کار 15 اونۍ وځنډو.
جمهور رئیس ټرمپ خپل دیموکرات رقیبان د افراطي سوسیالیزم سره پرتله کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ماښام د شمالي کارولاینا د فیچرویل په ښار کې انتخاباتي غونډه جوړه کړې وه او کانګرس ته د کاندید جمهوري غوښتونکي دن بشپ د پاره کمپین وکړ. هلته نن د سه شنبې په ورځ انتخابات کیږي. بشپ د کانګرس هغه څوکۍ ته کاندید دی چې په مقابل کې د دیموکرات ګوند نه دن مکریدی ولاړ دی. جمهور رئیس کوشش کوي چې د جمهوري غوښتونکي ګوند پلویان او غړي فعال وساتي او خپل دیموکرات رقیبان ناکام کړي. ترامپ وویل د 2020 کال په انتخاباتو کې دیموکراتانو ته رای ورکول د افراطي سوسیالیزم او د امریکایانو د ارمانونو د ورانولو معنا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو راپور ښیي چې په نیکاراګوا کې د بشري حقوقو نه سرغړونې او د بنیادي ازادیو غصبول د هغو ناراضیانو د ځپلو دپاره د تشدد امیز اقداماتو نه یو کال وروسته اوس هم ادامه لري چې د 300 نه ډیر احتجاج کوونکي پکې ووژل شو او د 200 نه زیات پکې زخمیان شو. دا راپور نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته ورکړل شو.
د هند فضایی چارو اداره وایي چې د هغې فضایی بیړۍ درک لګولې ده چې داسې ویره موجوده وه چې ګوندې د دې اونۍ په آخر کې په سپوږمۍ کې د کوزیدو په نهایي پړاو کې ورکه شوې ده. د وکرم په نوم د دغه فضایی بیړۍ سره د سپوږمۍ د جنوبي قطب د پاسه په 200 کیلومتري فاصلې کې د شنبې په ورځ په ځمکه کې د کنټرولرانو سره ارتباط وشلېده.
او د امریکا د روغتیا د چارو ټولنې د ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې د الکترونیکي سیګریټو له څکلو ډډه وکړي. دغه ټولنه شک لري چې په امریکا کې د سږو د ناروغیو 450 قضیې د همدغو سیګریټو له امله ثبت شوي دي چې 15 ناروغان پکې مړه شوي دي. همدارنګه پرون د امریکا د خوړو او درملو سازمان د جول په نوم باندې د الکترونیکي سیګریټو مشهورې کمپنۍ ته خبرداری ورکو چې د خپلو تولیداتو د خوندیتوب په اړه غیر قانوني تبلیغات کوي.
د سیمیا و نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خپل پټ مجلس او د سولې د خبرو له لغوه کولو څخه دفاع کړې ده. که څه هم جمهور رئیس ټرمپ له طالبانو سره مذاکرات ختم کړي دي، خو بیا هم د سولې د راتلو لپاره تمه شته. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر پرون اعلان وکړ چې خبرې ختمې دي.
خبرې لمنځه تللې دي. هغوی فکر کوي چې خلک ووژني، نو ځان ته په خبرو کې غوره موقف اخلي. هغوی د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل. دا کار زما سره نشي کولای، ځکه هغسې چې زه پوهېږم خبرې لمنځه تللې دي.
ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې په کمپ ډیوید کې له طالبانو سره پلان شوي پټ مذاکرات په کابل کې له برید نه وروسته لغوه کړل. خو د څېړونکو په وینا دا یوازنی لامل نشي کېدی، ځکه طالبان له ډېرې مودې راهیسې خپلو بریدونو ته زور ورکړی و.
څرګنده ده چې ولسمشر ټرمپ په کابل او واشنگتن کې د دغه موافقې په اړه زیاتېدونکو اندېښنو ته پاملرنه کوي، او ټرمپ درک کړی ده چې په کار ده له خبرو نه په شا شي.
امریکا د طالبانو سره په دې خبرې اترې کوي چې خپل زرګونه عسکر له افغانستانه وباسي، او په بدل کې طالبان د ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا ویلي چې د ټرمپ بی حوصلګي د سولې د خبرو پروسه سبوتاش کړې ده، او هوډ کړی چې جګړه به جاری ساتي، خو د سولې هیلې له منځه نه دي تللې.
جګړه روانه ده او هیڅوک نه پوهیږي چې د سولې بهیر به کار وکړی شي، خو زه په بشپړه توګه فکر کوم چې اوس هم د یوه جوړ جاړي رامنځته کېدل ممکن دي. زه فکر کوم چې ټولې خواوې په نهایت کې غواړي دا معامله وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې په څنډه کې ساتل شوی، هڅه کوي چې د دغې پروسې له ناکامۍ نه وروسته چارې په خپل لاس کې ونیسي.
ولس ویریدي چې مذاکرات بې قید و شرط و سوله بې قید و شرط نه ده، او اوس مذاکرات بل اوربنده غیر ممکن دي.
ولسمشر ټرمپ د امریکا په تیرو ټاکنیزو کمپاینونو کې د جګړې د پای ته رسیدو خبره کوله، او دې ته لیواله ښکاري چې د 2020 کال د بیا انتخابېدو مخکې له افغانستانه خپل عسکر وباسي. هغه ښایي دغه وروستی ګام د سولې په خبرو کې د طالبانو د موقف د کمزوري کېدو لپاره اوچت کړی وي.
امریکا له افغانستانه په وتلو کې بیله لري او یوه معامله غواړي، او بس طالبان په دې وضعیت کې دي چې په ارامه ووایي که موږ هغه څه نه خوښوو چې موږ ته یې وړاندیز کړی وي، نو موږ په اسانه له مذاکراتو نه وتلی شو، ځکه موږ د جګړې په میدان کې ښه پر مخ روان یو. اصلي محرکه قوه چې نه بدلېږي هغه جګړه ده، حتی که دا خبرې بیا پیل هم شي.
طالبان له 2001 کال راهیسې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې ډېرې سیمې کنټرولوي. په همهغه کال کې امریکا په افغانستان کې پر طالبانو چې د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو بریدونو اصلي پلان جوړوونکي اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه، پوځي برید وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون کاندیدانو ته د کمپاین لپاره د مصارفو حد ټاکلی دی. دا رپورت به وروسته واوري، خو سبا د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده د بریدونو 13مه کلیزه ده. د امریکا جمهور رئیس او نور لوړ پوړي چارواکي په خاصو مراسمو کې برخه اخلي، او د هغو کسانو یادونه کوي چې په نیویارک او د دفاع وزارت په مقر پنټاګان کې قرباني سوي دي. په ستاکولم کې د سولې یو تحقیقاتي انستیتوت وایي چې له تیرو 13 کلونو را په دې خوا د نړۍ پوځي لګښتونه ډېر زیات دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
نظامي لګښتونه یو نوي حتی د لوړېدو په حال کې دي. یوازې په 2013 کال کې 1.3 تریلیون ډالره لګېدلې دي.
موږ باید د خبرداري ته د یوې اعلامیې په توګه وګورو. دا ضرور نه ده چې موږ د جګړې په طرف بوزي، بلکې داسې نښه ده چې نږدې پاملرنې ته اړتیا لري.
په 1990 میلادي کال کې له نړیوالې جګړې وروسته نظامي لګښتونه ټیټ حد ته ورسېدل، خو وروسته د سپتمبر د 11مې پیښه وشوه. په افغانستان او عراق کې د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې په پیل سره د امریکا او د متحدینو نظامي لګښتونه لوړ شول، تر هغه چې د اوباما حکومت د نظامي بودیجې کمیدو ته اقدام وکړ. اوس نظامي لګښتونه بیا د لوړېدو په حال کې دي.
موږ داسې مخ په ترقی دوه قدرتونه لرو چې غواړي په یو موقف کې واوسي، خو هلته نه دي. په یقین سره نه غواړو دا کار وشي، نه یوازې د امریکا د ګټو، بلکې زموږ د شریکانو او متحدینو لپاره.
امریکا د نړۍ د نظامي لګښتونو څه باندې یو پر درېیمه برخه لګوي. امریکا په 11 الوتکو لیږدونکو بیړیو، پیاوړو نظامي وسلو، نویو جنګي الوتکو او شاوخوا 2.1 میلیون ځواکونو ویاړي. شنونکي موافق دي چې د دې هیواد پاوز پیاوړی ځواک دی.
فکر کوم کله ناکله داسې تمایل موجود وي چې روسیا او چین 1.5 فیټه لوړ دي، خو داسې نه ده. هلته واقعي کمزوري اړخونه شته چې موږ کولی شو په جګړه کې ورڅخه ګټه واخلو، خو یو شمیر برخې شته چې دوی تر موږ ډیر پرمختللي دي.
چین اوس د نظامي لګښتونو په برخه کې د نړۍ دویم هیواد دی. په 1990 میلادي کال کې د هیواد د نړۍ 2% نظامي بودیجه مصرفوله، خو اوس 4% ته لوړه شوې ده. چین په 13 لسیزه کې د الوتکو 2 لیږدونکي بیړۍ جوړې کړې او درېیمه د رغېدو په حال کې ده. د هیواد خپلې پرمختللي جنګي جیټ الوتکې جوړې کړې او د پوځیانو شمېر یې څه باندې 2.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. د بیلګې په ډول هند یوازې په 3 کلونو کې خپل مصارف څه باندې 1.5 میلیاردو ډالرو ته ورسول، چې اوس په درجه بندي کې 4 دی. که څه هم روسیه په 2013 کال کې د نړۍ په 5 ډیرو مصرفونکو هیوادونو کې رانغله، خو په 2008 کال کې پر جورجیا لتیری او په 2014 کال کې په خپله خاوره د اوکراین د وی برخې تر یو ځای کولو وروسته اوس د ناتو پام ورته دی. د ناتو 9 غړو هیوادونو په 2013 کال کې 9.3 میلیارد ډالر ولګول، چې د نړۍ د نظامي لګښتونو 3.5% جوړوي. ښایي دا رقم نور هم لوړ شي، ځکه امریکا په دې هیوادونو فشار راوړي چې د خپل کورني سرانه عاید 2% پر دفاع ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې هیوادونه یو ناوړه حالت ته تیاری نیسي، خو په دې هم خبر دي چې د دوی ترمنځ هر ډول احتمالي تقابل کولی شي ناورین رامنځته کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې تیره ورځ د قومندان احمد شاه مسعود د ماتم کوونکو سره د پولیسو چلند غیر مسلکي ګڼي او پر هغو امنیتي چارواکو چې ماتم کوونکي اوباشان بللي وه سخت انتقاد کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ادارو تیره ورځ شاوخوا 140 تنه په کابل کې د هوایي ډزو او ګډوډیو په تور نیولي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې دوشنبه په ورځ د پخوانیو مجاهدینو د قومندان احمد شاه مسعود د 13 تلین ماتم کوونکو سره د افغان امنیتي ځواکونو چلند غندلی او ویلي دي چې ماتم کوونکو ته د اوباش د کلمې کارول د هغو چارواکو د اخلاقو څرګندونه کوي چې دغسې الفاظ کاروي.
یقین چې بسیار وسیع از مردمه چې با احساسات پاک هم رفتن.
د خلکو یو پراخ قشر چې په پاکو احساساتو سره تللي او هلته یې خپل احساسات څرګند کړي، هغوی ټول د اوباش په نوم یادول، د هغه کسانو اخلاق چې له دغسې الفاظو څخه کار اخلي تر پوښتنې لاندې راولي.
ښاغلی عبدالله چې د شورا د ورځې په مناسبت کابل کې یوې غونډې ته د 3 شنبې په ورځ خبرې کولې، د ماتم کوونکو سره د پولیسو چلند هم غیر مسلکي وبلو او ویل چې دې هوایي ډزې او د غیر مسؤولو کسانو حرکتونه غندي، خو په عین حال کې ټولو ماتم کوونکو ته د اوباش خطاب ورته هم د منلو نه دی. هغه افغانستان د امنیتی ارګانونو چارواکو څخه وغوښتل چې د دغه چلند مخه ونیسي. دوشنبه په ورځ د پخوانیو مجاهدینو یو قماندان احمد شاه مسعود اتلسم تلین په ورځ په سلګونو کسانو چې د پخوانیو مجاهدینو د حکومت بیرغونه او د قماندان احمد شاه مسعود عکسونه ورسره و د کابل ښار په واټونو کې د موټرو په لویو کاروانونو کې مارشونه وکړل. دغو ماتم کوونکو د ښار په ځینو برخو کې هوایي ډزې وکړې چې د کورنۍ چارو د وزارت د معلوماتو له مخې له امله یې د کابل ګرنیزون یو سرتیری او یو ملکي وګړی وژل شوی او تره نور ملکیان ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې افغان امنیتي ارګانونو د هوایي ډزو او نورو سرغړونو په تور تېره ورځ کابل کې 138 تنه نیولي دي. همداشان ښاغلي رحیمي ویلي چې امنیتي ارګانونو 150 بې اسنادو موټرې هم د ماتم کوونکو څخه کابل کې نیولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې یو شمېر ځوانان په کابل کې د قماندان احمد شاه مسعود په ټینګ کې هوایي ډزې کوي او د ښار په لارو کوڅو کې ګډوډي رامنځته کوي. تېر کال هم د قماندان مسعود د تلین په ورځ د کابل په ښار کې یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د سنبولې په 13مه د قماندان احمد شاه مسعود د 13م تلین په مناسبت کابل کې دا ګډوډي په داسې حال کې پیښ شوې چې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په ګډون د پخوانیو مجاهدینو او د قماندان مسعود یو شمېر مخکښو لارویانو له خلکو غوښتي وو چې د هوایي ډزو او نورو ناسمو حرکتونو څخه ډډه وکړي. خو بیا هم په سلګونو کسانو کابل کې هوایي ډزې او ګډوډي رامنځته کړه. دا چې ولې پولیس د دغسې کسانو مخه نشي نیولې، د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغان امنیتي ادارو په لیکو کې په زیات شمېر د قماندان احمد شاه مسعود پلویانو شتون له امله ګڼي. د افغانستان د امنیتي چارو یو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې افغان امنیتي ادارو په لیکو کې د قماندان احمد شاه مسعود د پلویانو سره خواخوږي شته.
دا خو اختشاش ده، دا بغاوت ده، دا د خلکو په مخ باندې وسله را ایستل د لوی جرم ده. توجیه د وسله توجیه کول یو چاته تاسو که ډز مور باندې ونه کې حد اقل د شپږو میاشتو نه تر یو کال دوه کالو پورې دا حبس لري، حبس تنفیزي. دا ټول هغه څه دي چې باید دولت یې وکړي، ولې دولت عاجز ده، دولت یې نشي کولی.
جنرال طاقت د افغان حکومت څخه غواړي چې په راتلونکو کلونو کې د دغسې ستونزې د مخنیوي لپاره د قماندان احمد شاه مسعود د تین په ورځ د کابل په ښار کې په تګ راتګ بندیز ولګي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
روغتیایي کارکونکو په ننګرهار کې احتساب کړی دی، دا رپورت وروسته واوري. خو سپراسو زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ته چې وایي د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاینونو مجموعي لګښت شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ کیږي. د انتخاباتو څخه د څار بنسټونه وایي چې د کمیسیون لخوا د هر کاندید د کمپاین لپاره تر 341 میلیون افغانیو د مصرفولو اجازه سمه پریکړه نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 21 ماده په اساس د کاندیدانو د کمپاین د لګښت اندازه د رای ورکونکو شمیر، د انتخاباتي حوزې مساحت او جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د انتخاباتو د کمیسیون لخوا ټاکل کیږي. په داسې حال کې چې د 1993 لمریز کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي سیالیو لپاره هر کاندید ته تر 10 میلیون افغانیو د مصرفولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په راتلونکو جمهوری ریاست انتخاباتو کې دا کچه له 400 میلیون افغانیو څخه زیاته ټاکلې ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو ویان ذبیح‌الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل،
د دې په خاطر باندې چې ټول قماندان وکولای شي په 3 ولایتونو کې خپلې ټاکنیزې منډتلې په ښه ډول سره مخته یوسي، دوی ته یو رقم ټاکل شوی چې 341 میلیون افغانۍ دی او له دې څخه دوی زیات مصرف نشي کولای.
له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو له لګښتونو څخه نظارت نشي کولای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې له 10 میلیون افغانۍ څخه 341 میلیونو ته د کاندیدانو د کمپاینونو د مصرف لوړول یوه بیړنۍ او ناسمه پریکړه وه. دا په خپله فرصت برابروي چې د کاندیدانو کمپاینی دفترونه ترې ناسمه ګټه پورته کړي. حتی داسې بیلګې هم لرو چې په ځینو ولایاتو کې خلک په یو ډول نه یو ډول له کمپاینی دفترونو سره اړیکې ټینګې کړي، پیسې ترې واخلي او ترې ناسمه ګټه پورته کړي. نه دا چې خلکو ته تبلیغات ورکړي، خلک راټول کړي او د یو کاندید له برنامو څخه خبر کړي. دا مسله په انتخاباتو کې د فساد لامل کېدلی شي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ولس کاندیدان سیالی کوي. که هر کاندید 341 میلیون افغانۍ په انتخاباتي کمپاین کې مصرف کړي، مجموعي لګښت نږدې 9 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د دغه پیسو لګول بل اقتصادي پلوه د خلکو پر ژوند مثبت اغیزه وکړي. د اقتصاد استاد محمد علي مشعل په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
مصارفی که در پیکارهای انتخاباتی
هغه مصارف چې په انتخاباتي کمپاینونو کې کیږي په لنډ مهال کې کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې لږ او نسبی بدلون راولي، ځینو بازارونو ته مثبت ټکان ورکړي، خو هیڅکله هم د اوږد مهال لپاره د حل لار نشي کېدای چې د افغانستان پر اقتصاد یې موږ ژورې اغیزې وسیړو. له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې له پخوا راهیسې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په لګښتونو کې شفافیت نه و او اکثرو یې له ټاکلي حد څخه زیاتې پیسې لګولې دي. خو د انتخاباتو کمیسون ویان زبیح سادات وویل که کوم کاندید په دې برخه کې سرغړونه وکړي ورسره قانوني چلند کیږي. د انتخاباتو د قانون په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان مکلف دي چې د شپیتو ورځو کمپاین پر مهال د هرې میاشتې په پای کې د خپلو لګښتونو او د تمویل د سرچینو په اړه د انتخاباتو کمیسون ته راپور ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي خصوصي سکتور اعتصاب کړی دی او وایي باید حکومت د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو د امنیت و ساتنې ته پام وکړي. دوی د اعتصاب وروسته له هغه پیل کړ چې تیره ورځ یو ډاکټر د چسپکي ماین په چاودنه کې ووژل سو. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
ننګرهار کې د روغتیایي خصوصي سکتور کارکوونکو وروسته له هغې د نه کار کولو پرېکړه کړې چې تېر ماښام یې مشر د چسپکي مین چاودنې وواژه. ډاکټر نوروز شینوارې په ننګرهار کې د روغتیایي خصوصي سکتور مشر او د اډوکو نامي ډاکټر و چې څلورمه ناحیه کې په موټر پسې نښلول شوي چسپکي مین وژلې او دغه پیښه کې دوه نور ملکیان ټپیان شوي وو. ننګرهار کې د درمل پلورونکو اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي دا اعتصاب به درې ورځې دوام کوي او که یې د امنیت خوندیتوب ډاډ ورنه کړل شي نو نوې پرېکړه به وکړي.
مسلسل سبتنام چې شوی دی تهدیدونه دي، هغه چې مونږ ته یې ویلي دي سبتنامې کړی، هغه و چې کېدای شي د ویرې نه جوړجاړی کړی، ځکه ویل کېږي چې داخل د ادارې خلک باجونه ورکوي، یعنی رئیسان باجونه ورکوي، حتی وکیلان باجونه ورکوي، حتی لوی نور خلک د دې باجونه ورکوي نورو خلکو ته. نو په دې لحاظ باندې تقریبا 15 ډاکټر صاحبانو د هغې کورنۍ غړي تختول شوي دي. دا اوس تیره دوه هفتو کې زموږ درې هفتو کې اوه دواخانو ته او شرکتونو ته بمونه ایښودل شوي دي چې لوی مالي خساره رسېدلې ده.
هغه وایي تیره یوه اونۍ کې له ننګرهاره 15 تکړه ډاکټران له یېرې پردو وطنونو ته لاړل. ښاغلی صاحبزاده وایي که له روغتیاپالو او صحي مرکزونو نه روانې باجګرۍ او ګواښونه ختم نه شي نو دوی مجبور دي خپلې چارې وتړي او نورو هیوادونو ته پناه ویسي.
هغه سکتور کې په هغه علاقو کې چې 30% ساحه ده هلته هېڅ تهدید متوجه نه دی، لیکن د دولت په جغرافیه کې تهدید متوجه دی. نو موږ ته سوال پیدا کېږي چې هم دولت د تهدید سره متوجه دی، هم ټول سکتورونه د تهدید سره متوجه دي، باید جدي اقدامات وشي. زموږ ګیله د دولت نه همدا ده او غوښتنه هم بار بار کړې، دوه ځلې کاربندیز مو کړی دی چې تاسو جدي اقدامات وکړئ، سیستم جوړ کړئ، ځکه په داخل د سیستم کې خلک دي چې هم سیستم ګواښي، نظام ګواښي، هم ټول ولس ګواښي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ډاکټر ظاهر عادل وایي د درملتونونو او خصوصي روغتیایي مرکزونو لکاري اعتصاب خبر دي، خو ناروغانو ته د دولتي روغتیایي خدماتو چاري رواني دي.
ډاکټر شهید شهو کاری احتساب اعلان کړي خو وخت نه دی خود را چې دا به تر څو ورځو پورې دا کاری احتساب جریان لري. خدا مې روغتیا ریاست پورې اړوند روغتونونه به خلاص وي او مراجعین کولای شي چې د تدوی په مخه دولتي روغتونونو ته مراجعه وکړي.
د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیانی امریکا غږ ته ویل خبرې پیل کړي چې د روغتیایي کارکوونکو او صحي مرکزونو د امنیت خوندیتوب ته پام وکړي.
کومه پیښه چې شوې وه د دوی په مشر باندې، اتحادیې په مشر باندې همدې غبرګون نن کاري اعتصاب کړی دی. هڅه روان ده چې یو همغږي او تفاهم رامنځته شي او په راتلونکي کې تدابیر هم ونیول شي او دوی بیرته د ناروغانو پر مخ خپل روغتیایي برخې پرانیزي.
خو د روغتیایي خصوصي سکتور مسؤلین وایي خپلې ستونزې به په لوړه کچه شریکې کې تر څو یې غوڅه پایله وګوري.
په اخره کې د څو خبرونو غټ کې واورې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خپل پټ مجلس او د سولې د خبرو د لغوه کولو دفاع کړې ده. د طالبانو مشرانو او د افغانستان د جمهور رئیس سره د سولې د مذاکراتو د طرحې د فسخه کولو نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ اعلان کړی و د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو دغه طرحه وغندله. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي د امریکا او د طالبانو ترمنځ سولې د خبرو د لغوه کولو په خاطر په جمهور رئیس ټرمپ انتقاد کړي او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د سولې په بهیر کې منفي نښه ده. او طالبانو د تخار د ینګي خلا او د رقد ولسوالۍ نیولې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوردونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.